درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې له دې شیبې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1403 د سنبلې 9 او د 2014 میلادي کال د اگست 13. د بریتانیا په ویلس کې د ناټو په سرمشیزه کې د افغانستان له لوري څو ګډون کوي. په فرا کې د 200 کارګرو د وژلو انګیزه څه وو؟ دا او ځینې نور راپورونه د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې اوري چې زه عصمت څاروانی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي د ولسمشر دواړو کاندیدانو ته د رایو په تفتیش کې د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. په اسلام آباد کې پولیسو د مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بیون کې ګازو کار واخیست او د اوکراین یو الوتکه په الجزایر کې لویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي پرون د ولسمشر له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په داسې حال کې ولیدل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم حاضر وو. د یونما لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یانکوبیش د دواړو کاندیدانو په غوښتنه هغوی ته د ولسمشر د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په باب معلومات ورکړل. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وړاندې ویلي و چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به د سنبلې په 12 چې د سپتمبر له 2 نیټې سره برابرېږي ترسره شي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یانکوبیش د جمعې په ورځ وویل چې د رایو د تفتیش بهیر به تر دې نیټې بشپړ نه شي او شایي یوه بله اونۍ دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی وای نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکی د افغانستان په استازیتوب د ویلس په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه به نن کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا په پلاوي کې به کوم چارواکی وي او دا به په نهایت کې تر سبا معلومه شي چې څوک به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده چې د ویلز غونډه د سپتمبر په 4 یعنی د پنجشنبه او جمعه په ورځو په بریتانیا کې ترسره شي. ویل کېږي په دې سرمشیزه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف د اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنې همکاري او مشورې او دغه راز افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږ پر بهیر خبري وکړي. دغه راز تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز هم د دې غونډې د بحث یوه برخه ده. د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو په وړاندې له وشکې به یوون کې ګازه کار اخیستی دی. اعتراض کوونکو غوښتل په پاکستان کې د صدراعظم نواز شریف پر رسمي اقامت ځای یرغل وکړي. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان په دغو اعتراضونو کې ګډون لري او له پولیسو سره یې نښتي شوي دي. دغو مظاهره کوونکو د اګست له 15 په اسلام آباد کې خپل اعتراضونه پیل کړي او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د اوکراین یو ملکی باروړونکی الوتکه د الجزایر په غرونو کې لویدلې او ټول سپرلی وشل شوې ده. دغه غرونه د الجزایر په جنوب کې تمان راسیت دشتو ته نږدې دي. د الجزایر دولتي خبري آژانس ویلي چې دا پیشه پرون د ورځې په لومړیو ساعتونو کې وشوه. تر اوسه د پیښې اصلي علت څرګند نه دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د اروپایي کمیسون د نوي مشر په توګه وټاکه. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فریدریکا موګرینی هم د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر په توګه وټاکل شو. د اروپایي کمیسون مشر هرمان وان رامپوی چې د دندې موده یې پای ته رسیدلې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې دا څرګندونه وکړه. ډونالد توسک په یوه خبري غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په وړاندې یو تونلارې نه بلکې یو قوی دریسته ارتیا لري. دی وایي روستای هدف باید د سولې ټینګول وي. او هغه یولس کارکونکي چې په نیکاراګوا کې د زرو په یو کان کې بند پاتې وو ژغورل شوي دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر کارلوس نجار ویلي کان کیندون کی د اوبو لکه مش سره مخامخ شوی خو وای او سی روغتیایي حالت شدی د ژغورنې ډلې اوس د نورو دیارلسو کان کیندون کو چې لا هم په کان کې بند پاتې دي د ژغورنې هڅې کوي تر دې وړاندې چارواکو ویلي و چې له دوه ویشت کارکوونکو څخه شل تنه موندل شوي او نور بند پاتې دي
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی په کابل کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 1.1 په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.40 په هرات کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړ درجه 4.43 په مزار شریف کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 8.44 په جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړ درجه 9.44
تاسیز مو شغل آزادی رادیو څخه خبرې سات و به جوش پښ دقیقې دي د آزادی رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې ووري د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ د ناتو مشران د بریتانیا په ویلز ایالت کې پر افغانستان بحث کوي
دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه نیول شوی
دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندو امریکا له افغانستان سره له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره $14 میلیون مرسته وکړه وسلوالو ولې په فرا کې 12 کارګر ووشل
نه مو رسمي موسسه کې نه کوم کمپنی کې
له هلمند هندوان په وټلو دي
موږ په هر وخت کې دا تداوو صدا شنه پاده فسوله تداوو څخه آزاد دي
د پاکستان د روسي سیاسي بحران او زین نور موضوعات او حال هم درکو آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اوریدل کیږي په دې خبري مجله کې له معمول سره سم د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو خو د دې خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به معلومه شي چې په ویلز کې د ناتو په سرمشیزه کې کوم افغان چارواکي ګډون کوي په داسې حال کې چې د ویلز غونډې ته یوازې څو ورځې پاتې دي له هم د افغان حکومت لخوا هیڅوک نه دی ګمارل شوی چې د غونډې ته ورشي افغان حکومت وایي شبه دا و چې د نوي حکومت مشر په دې غونډه کې ګډون کړی وای خو زیاتوي ک تر وروستیو شیبو پورې هم د ولسمشۍ د دوهم دور انتخاباتو نتیجه معلومه نشوه نو د اوسنی حکومت یو پلاوی به د ناتو مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي ټاکل شوی دی ویلس په غونډه کې د افغانستان د اوسنی او تر 2014 کال وروسته وضعیت باندې خبري وشي د دې موضوع نور حال فریبا ظاهر درکوي
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د هغه افغان هیات په اړه وروستۍ پریکړه وسی چې په ویلز کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب کوي د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی لازادی رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل
دا پریکړه ان شاء الله نن د ورځې تر پای پورې وبشي او حد اکثر تر سبا پورې دا معلومه کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت لخوا کومو چارواکو دې غونډې ته ځي
د ناتو د مشرانو غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د بریتانیا په ویلز کې ترسره کیږي ټاکل شوی و د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د لوړی تر مراسمو وروسته چې د سپتمبر 2 نیټه ته په پام کې نیول شوی و په دغه غونډه کې ګډون وکړي خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ یان کوبش د جمعې ورځې سرګندونو دغه نیټه بدل کړه کوبش ولسمشر کرزی ته ویل چې د رایو د تفتیش پروسه به د سپتمبر تر 2 نیټه پای ته ونه رسیږي او شاوخوا یو بل اونۍ به دوام وکړي په دې ترتیب تر اوسه څرګند نه ده چې د افغانستان د نوي حکومت مشر به د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي کڅنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان اوسنۍ حکومت دې ته علاقه منو چې کچيري د جمهوري ریاست د ټاکنې اخري پایلې معلوم شي نو راتلونکي منتخب ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او کچیرې د ټاکنې نهایی پایلې تر هغه وخت پورې نه معلومیږي، بیا د افغانستان د اوسنی حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي. خو دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات دې غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی.
ویل کېږي په دغه سرمشریز کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف ته اوسنی ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو په روزنی همکاري او مشورې پورې اړه لري، او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد پر بهیر خبرې وکړي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د افغانستان له هغو ولایتونو سره د څه باندې 14 میلیون ډالر مرسته اعلان شو چې د کوکنارو کښت پکې صفر شوی یا راکم شوی دی. د دې مرسته اعلان پرون په کابل کې د امریکا سفارت د همغږي مسول دانیل فوډ په هغه غونډه کې وکړ چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسولان هم پکې حاضر ول. د چارواکو په وینا د اندازه پیسې به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې او بیا رغونې پر پروژو ولګول شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
له افغانستان سره د امریکا د دې مرستو هدف دا دی چې افغانان وهڅوي چې د کوکنارو د کرکیلې په ضد مبارزه کې برخه واخلي او کروندګر د کوکنارو پر ځای ګټور کرنیستو کې وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د همغږۍ د برخې مسؤل دانیال فوټ وایي هیواد د نشه یي موادو ضد مبارزه په برخه کې د افغانانو مبارزه ستایي، او له همدې عمله له افغانانو سره 14.1 میلیون ډالر مرسته کوي. ښاغلی فوټ د شنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره په یو ګډه غونډه کې وویل چې له مخدره موادو سره د افغانانو او افغان چارواکو مبارزه نړۍ ته دا پیغام رسوي چې دا هیواد له نړۍ سره د کوکنارو په مبارزه کې ژمن
دی.
د کوکنارو سوداګرۍ تورلیزم پیوړی کوي او اقتصادي وده زیانمنوي. له کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو او افغان چارواکو د تیر دوو کلونو لاسته راوړنې ستاسو نړیوالو ملګرو ته یو پیوړی پیغام لېږدوي چې افغانان دې ته ژمن دي چې د کوکنارو له نړیوالې سوداګرۍ سره مبارزه کوي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان 15 ولایتونه د کوکنارو لکه ته پاک شوی، او په 15 ولایتونو کې کرکیله کم شوې ده. دوی وایي امریکا د دغو فعالیتونو د ستاینې په هدف تر اوسه له افغانستان سره 1.8 میلیون ډالر مرسته کړې، او زیاتوي چې نوې اعلان شوې مرسته به په ولایتونو کې د اوبو لګولو، کرنې، روغتیا او پوهنې پر پروژو ولګول شي. د افغان چارواکو په خبره له دې وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د امریکا په دې مرستو ونوې خوندزي څلور وشت پهنتونونه، 45 کلینیکونه، لیلی او لزګونه نور پروژې عملی شوې دي.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د ناټو د غړي هیوادونو د غونډې تر جوړېدو مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستۍ نتیجې د اعلانېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې مشر پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د ناټو د غړي هیوادونو راتلونکي غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله، او له دواړو کاندیدانو یو غوښتل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجې ومني. له کابل د سید کمال شاه عارف راپور.
د افغانستان د اسلامي حزب شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان زندل د خلکو د غوښتنې خلاف وبلل، او ټینګار یې وکړ چې دغه نتایج باید د سمبولیا په 11مه د ناټو د غړو هیوادونو تر غونډې مخکې اعلان شي. د دې ټولنې مشر قاضي محمد امین وقا د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی نتیجه ومني. ښاغلی وقا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ملګرو ملتونو او د رای په تفتیش کې له داخلو بنسټونو څخه وغوښتل چې دغه بهیر د ناټو د غړو هیوادونو تر سرمشری زمخ کې پایته ورسوي
چې د سمبلې په 14 تاریخ یا 14 په لندن کې د افغانستان د امنیت او معیشت په ارتباط غونډه ده. تیش پروسه سرته ورسوي، د ابتدال پروسه د قانون پر وړاندې سرته ورسوي، په پوره عدالت، په پوره مسؤلیت باندې مخکې د نشد لندن کانفرنس شروع شي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د شنبې په ورځ د بي خبري ناس پر مهال د رای د تفتیش په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ، او وی ویل هڅه کوي چې دغه بهیر په لند وخت کې پایته ورسوي. د حزب اسلامي د شوراګانو د یووالي ټولنې د انتخاباتو په بهیر کې د بایلونکي کاندید لپاره د صدارت پوسټر کول د اساسي قانون خلاف وباله، او زیاته کړی چې بریالي کاندید د حق نه لري چې بل ټیم ته د صدارت پوسټ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر سوونی را پدې خوا د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله عبدالله د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو څو ناستې کړې، خو تر اوسه کومې نهایي نتیجې ته نه دي رسېدلې.
د همدای د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي پرون د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په داسې حال کې ولیدل چې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم حاضر وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکی د افغانستان په استازیتوب د برېټانیا د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو په وړاندې له وشکې بهیونکي ګازه کار اخیستی. د اوکراین یو ملکی بارونکو الوتکه د الجزایر په غرونو کې لویدلې او ټوله سپرلی یې وژل شوې ده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولنډ صدر اعظم ډونالد توسک د اروپایي کمیسون د نوي مشر په توګه وټاکه. او هغه یولس کارکونکي چې په نیکاراګوا کې د زرو په یو کان کې بند پاتې ول ژغورل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ فرسپانی په یو مقاله کې لیکلی دی چې امریکا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکلی وو چې په ډیر سرعت سره روان دي. مقاله زیاتوي چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته سیاسي حالت ډیر خراب دی. په کابل کې د افغانستان ولسمشري ته کاندید عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب منل شوي د قدرت د ویش توافق او د رایو د تفتیش بهیر تحریم کړ. دا کار به د افغانستان پر دیموکراسۍ پراخ منفي اغیز واچوي. همداراز په اسلام آباد کې د نواز شریف ټاکل شوي حکومت ته عمران خان او پلویانو یې خطر پیش کړی دی. د واشنگتن لپاره تر ټولو غوره سیناریو دا و چې تر دې دمه ارګ تنوي ولسمشر راغلی وای او د افغانستان د چارو د پرمخ وړلو تیاری یې کولای. د نوي ولسمشر بل توقعاتو سره سم امنیتي تړون هم لاسلیک کړی وای چې په پایله کې به په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو په هکله ابهام هم لمنځه وړی وای. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د امریکا سخت مخالف دی. د پلویانو د ناټو ځواکونو لپاره پر اکمالاتي لاریو بریدونه او د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو پر خلاف لاریونونه کړي دي. په پاکستان کې سیاسي حالات ناڅرګند دي، خو که عمران خان په خپلو هڅو کې بریالی سي دی به د امریکا لپاره تر دې هم ستونزې زیاتې کړي. د مقالې په وینا واشنگتن باید په چټکۍ سره هڅې وکړي چې په افغانستان او پاکستان کې د سیاسي لانجو د خطرناکو پایلو مخنیوي وکړای شي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د جګړې لګښت په نامه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوي دي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به افغانستان په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او امنیتي ډګرونو کې ډیر تغیر وکړي. د ناټو ځواکونو او امریکا لخوا ټاکل شوي مهالویش له مخې به افغان امنیتي ځواکونه د 2014 کال تر پایه بشپړه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. امریکا افغان افغانستان ته د افغان امنیتي ځواکونو چې پکښې اردو، ملي پولیس او افغان هوایي ځواک شامل دي د بیا رغونې او پرمختګ لپاره له 2002 کال څخه تر 2014 کال پورې 16 میلیارد ډالر ورکړي دي او د افغان ځواکونو د ساتلو، روزلو او مجهز کولو لپاره امریکا 28 میلیارد ډالر لګولي دي. امریکا له 1948 څخه تر 1952 پورې د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پر 14 اروپایي هیوادونو د نننۍ پیسو معادل 1.3 میلیارد ډالر لګولی وو. دا شمیره په افغانستان کې د لګښت د شمیرې سره تقریبا برابر ده او د امریکا هغه پلان چې اروپا یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته بیرته ودانه کړه افغانستان نه کړ ودان. دا د امریکا لپاره تر ټولو زړه بوژنونکی حقیقت دی. د مقالې په وینا په افغانستان کې سوله او ثبات په دریو ډګرونو پورې تړلې دي او هغه سیاسي، اقتصادي او امنیتي ډګرونه دي چې د افغانستان راتلونکی بټاکي. او د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغانستان انتخابات بیرته بحراني حالت ته داخل شوي دي. مقاله زیاتوي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی غواړي د انتخاباتو نتایج د رواني میاشتې تر پایه اعلان شي. د مقالې په وینا له بده مرغه د افغانستان انتخاباتو ډیر وخت ونیوي او په عین حال کې د 2 میلیون رایو د درغلیو خبرې کیږي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د ملي وحدت د حکومت پر میکانیزم د یو توافق د نشټوالي له کبله دواړه کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی داسې فکر کوي چې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي. له دې سره د فارن پالیسی مجله د سپتمبر تر 2 نیټې د انتخاباتو نتیجه عملي نه بولي، یعنی هغه نیټه چې ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره ټاکلې و.
د فراه ولایت یو جکپوري چارواکي وویل چې په دغه ولایت کې پر کارګرو د طالبانو د حملې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د فراه امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو پرون پر عادي کارګرو د ایران پولې ته نږدې په یوه سیمه کې ډزې وکړې. محمد رازق یعقوبی تایید کړ چې په وروستیو کې په فراه ولایت کې په مجموع کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات اوروي.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې د وژل شوي کارګرانو شمیر 12 تنه ته ورسید. محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کارګران پرون سهار د طالبانو لخوا په یوه کمین کې وژل شو. په دغه پیښه کې د په وینا 15 تنه ټپیان شوي وو چې یوې پرون په روغتون کې مړ شو. یعقوبی وایي ټول قربانیان عادي وګړي وو او له حکومت سره هیڅ تړاو نه درلود.
ټول روز کې را کار کوي، خپل موزي خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نه رسمي موسسه کې و نه کوم کمپنی کې. هغه دغه شهیدان او ترکیان ټول دغه بومدي په نامه د بومدي قوم چې اصلا بلوچان دي ټول دغه قومونه دي.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي چې دغه کارګران د پښتکو ولسوالۍ د رباط په کلي کې چې د ایران سره هم پولې سیمه ده د کار خواته روان و چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل سوه. یعقوبی زیاته کړه د دغو وژنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. د فراه امنیه قمندان دا ومنله چې د دغه ولایت امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب شوي دي. هغه د دغو نامنیو دلیل داسې بیان کړ.
اصلی علت یہ طالبان و قماندانان چې بګرام یا د پولیس چرخی زندانونو کې هغه رها شوی دی چې دغه 8 نفر په هرات کې عملاً په فعالیت کې بوخت دي او عملاً د پروروسي ګروپونو ترغیب او تشویق کړي دي او بیرته راغلي دي چې هغه شوم عمل او بعد سازماندي کې
شغل. یعقوبی د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په فراه ولایت کې بهرني وسلوال کسان شته وویل
د فراه په ولایت کې د پاکستانی طالبان او د اتباع د پنجاب دي لیدل شوی دي. عملاً همکار د داخلي طالبان من سره کومک کار کوي. د خارجي اتباع د ګلستان په ولسوالۍ کې د بکوا په ولسوالۍ کې شاوخوا دوی د بالا بلوک ولسوالۍ طالبانو سره یو ځای همکاري کوي. د ثقیله سلا ترینینګ ورته ورکوي او عملاً تشویق او ترغیب د روسي حملات هم دوی کوي چې باید نه سپینګیر وپېژني، نه کارګر وپېژني، نه معلم وپېژني، نه بېګناه خلک وپېژني. ترور وکړي چې وحشت ایجاد کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو څخه خبرې. په هلمند کې هندوان شکایت کوي چې ورسره ښه برخورد نه کیږي. دوی وایي چې له دې ولایته د دوی نیمایي کړي بارشوي او نورو سیمو ته تللي دي. له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی راپور واوري.
په هلمند کې مشت اهلي هونک شکایت کوي چې اندوسوز نه لري، دوکاندارانو ته د دولت لخوا دوکانونه نور کول کیږي او هغه کورنۍ لا هم د سرپناه ځای نه لري چې د کلون رئیس د حکومت څخه د نمرو غوښتنه کوي. دوی دغه خبرې په خپل یو لړ مذهبي مراسمو کې وکړه. په هلمند کې مشت هندوان وای ماشومان د نورو عادي خلکو لخوا ګواښل کیږي او په مجموع کې امنیت هم نه دی خوندي. د دوی مشرانو ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې له امله د څلوېښت په شاوخوا کورنۍ نور ولایتونو او ان بهرنیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
هر وخت آزادی د دې سره چې موږ دا درک نه معلومې چې موږ دغه افغانستان یو موږ د هندوسوز چاروال صاحب موږ ته وویل چې په کلای بیس کې موږ ځای لرو هلته تاسو درکوم ځای د هغه ځای سره بیا تللی تر اوسه موږ هندوسوز نه لرو.
د لشکرګاه د شاروالي مرستیال مسعود سیلاب وایي په ټولو خدمتونو کې د دوی او نورو عادي هلمندیانو فرق نه دی کړی چې د شاروالۍ لخوا وړاندې کیږي. سیلاب وویل د هلمند میشت هندوانو ته 2 رهایشي نمرې، یو ښوونځی، یو سوداګریز مارکیټ، د لشکرګاه ښار په منځ کې شپږ مهم دوکانونه ورکړي دي. خو د هندوسوز په مسله کې لا هم ستونزه شته چې د حل په موخه ځانګړی حد ټاکل شوی دی. بلخوا د هلمند د والي ویند عمر ځواک وایي په ملکي ادارې پورې د اهلو ونو د اړوند هغه ستونزې هوارې کړي دي چې دوی ته خبر رسیدلی دی. خو ځواکول کومې ستونزې چې لا هم په ځای پاتې دي د حل لپاره لارې چارې لټوي.
په دې اساس موږ اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه کړې ده مخکې به په دې اړه مسؤلین راغوښتي وو تر څو چې عاجل عاجل د دې مخه ونیول شي چې خدای ناخواسته چې دوی څوک ځوروي او یا دوی ته کوم مشکل جوړوي او یا کومې ستونزې جوړوي.
په دې ولایت کې نږدې اتیا کورنۍ اهلیونو د اوسېدل چې په دې ورځو کې ویل کېږي یوازې 40 کورنۍ پته دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشهد حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مظاهره تر هغې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې چې د دوی پلویانو پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر د یرغل هڅه وکړه او پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوښلن ګاز استعمال کړ. په دغو تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 250 تنه ټپیان شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې تر هغې وروسته د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د زرګونو مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو چې دوی د پاکستان پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وروړ. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو پر مظاهره چیانو چې لرګي یې لاس کې وو پر پولیسو یو ګزارونه کول او تیږې یې پرې وشتلې او خلن ګاز کارولی چې له امله یې د لومړنیو راپورونو له مخې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 250 کسان ټپیان شوي چې مېرمنې او ماشومان هم پکې دي. د پاکستاني حکومت او د مخالفو ګوندونو مظاهرې راغی ورسته په تاوتریخوالي واوختې چې د شنبې پرز د حکومت او د تحریک انصاف مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان چې د روانې میاشتې 13 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډو او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او د نوو انتخاباتو غوښتنه کوله، د یک شنبې په شپه د خپلو مشرانو په امر د صدر اعظم نواز شریف د دفتر پر لور وخوځېدل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبې په شپه خپلو پلویانو ته وینا پر مهال وویل چې نواز شریف یې غوښتنه ونه منله او اوس هغه وخت راورسید چې موږ دغه د کور او دفتر پر وړاندې راغون شو او د استعفا تر اخیستو پورې ستانه نشو.
وخت آگیا پرائم منسٹر هاوس کا رخ کرنے کا.
ته وای وخت را رسیدل چې موږ د صدر اعظم دفتر پر لور خوځیږو. موږ به هلته د خپل جمهوریت حق له مخې احتجاج وکړو او پر حکومت د خپل وخت نه ومنو. عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې وخت رسیدلې. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان او قادری وسلوالو مظاهره چیانو هڅه کوله چې د پاکستان پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته نوزي چې پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوخلن ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. د وای موږ له تېرو 22 ورځو راهیسې له ډېر زغم او حوصلې نه کار واخیست چې کومه بده پېښه رامنځته نه شي، خو نن د دې تر څنګ چې مذاکرات روان و دوی د پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وکړ او هڅه یې کوله چې دا ودانۍ ونیسي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان او قادری ماشومان او مېرمنې د ډال په توګه کاروي چې له امله یې امنیتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخ دي. دا عمران خان او قادری مظاهره چیانو له پولیسو سره په اخو ډب کې د هغوی یو موټر او همداراز د پارلمان او د صدر اعظم د کور مخې ته ونو او بوټو ته اور هم ورته کړ او د یو شخصي تلویزیون د ودانۍ په ګډون یې په یو شمېر نورو دولتي ودانیو بریدونه وکړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د سلویښتو پولیسو او څلور نیمه پوځیانو په ګډون یې ډېری ټپیان د اسلام آباد پیمز او پولي کلینیک روغتونونو ته لېږدولي دي چې درملنه یې روانه ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې پر خپلو پلویانو د پولیسو د تشدد له امله نن په ټول پاکستان کې کار بندیز اعلان کړی او پر خپلو پلویانو یې غږ کړی چې د نواز شریف حکومت فلج کړي.
د ژوند رنگونه
مصنوعي په خامي واچوله خو چندان مزدار نه وو ځکه چې درنده وو.
چیرته دی واچوله؟
دا سره صلیب کې مې اچولې ده. وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې په خو اچولې وو.
په تکلیف
وو سره وو.
اوس څه پلان لري؟
اوس داسې پلان لرم خو اقتصاد تقاضا نه کوي، د درس معلولین روزګار خراب ده. زه غواړم چې مثال خارج ته لاړ شم، یو مصنوعي ازاره ته جوړ کړي چې راحت ورسره وګرځم.
فکر کوي چې کله ته یو په خطر ته جوړې سي کنه چې هغه په خیر سره راحت وسي او آرام وسي، کار کولای سي؟ بیا زه دې کیږي چې کار وکړي.
و ولې نه، زه غواړم کار وکړم، مثال دفتر ته لاړ شم، موټر وچلوم، بعضې نور کارونه وکړم ورسره. زما پخه فرزن شي څوی ده، خو زما ذهن زما روح شي څوی نه ده. زه کولای شم چې په خپل ذهن کې مثال یو خبر و ساتم، یو کار زده کوم، خدمت وکم خپل معلولینو ته، خپل جامعې ته. په همدغه اساس ما خپل روحیه د لاسه نه ده ورکړی. یو کال دوه کال همداسې مې فکر کوو چې والا زه معلول یم او کار کولی نه شم، زما مور و پلار څنګه شي، خو اوس روزګار سره اموخته شوی یم. شکر د ژوند د تیریږي شپه ورځ.
له ازادي راډیو څخه مو ازادي لمړی خبری مجله اوریدله. اوس په جاوید نعیمی بل خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم.